قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په روان یو سات کې د ازادي رادیو پر اونیزو خبرونو سربیره د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپور نه خبرو. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او روسیې ولسمشران نن غونډه کوي. دا د دې خبرونې ټاپ موضوع ده، خو پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه دي.
د هسپانی د دفاع وزیر کارما چاکون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې چې د پړنګ د منګول په نامه کوم عملیات پیل شوي و، په بریالۍ توګه پای ته ورسېدل او اوس یې بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. او په نړیوالو خبرونو کې به وروسته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداری ورکړ که چیرې ایران د واشنگټن د خبرو وړاندیز ته ځواب ونه وایي نو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. د خبرونو تفصیل. د هسپانی د دفاع وزیر کارما چاکون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. چاکون د هسپانیا د یو شمېر لوړ پوړو پوځي چارواکو په ملګرتیا افغانستان ته په دوورځني سفر راغلی او په دې هیواد کې له ډېرو هسپانوي عسکرو سره به هم وګوري. د هسپانی د دفاع وزیر له جمهور رئیس حامد کرزي سره له کتنې وروسته په بادغیس ولایت کې د قومي مشرانو او طالب وسلوالو ترمنځ د اوربند معامله وستایله. د هسپانی د دفاع وزیر د خپل هیواد خبري رسنیو ته ویلي، موږ په افغانستان کې په پوره احتیاط له د زیات پام او د کلک څار فعالیت کوو، خو په بادغیس کې د سولې د معامله د هسپانوي عسکرو د هسپانی د همکارۍ او نورو هیوادونو لپاره چې له افغانستان سره مرسته کوي ښه خبر دی. موږ باور لرو چې دا کار به د انتخاباتو د عملیې لپاره ډیر مهم وي. هسپانی تیره میاشت اعلان کړی و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکې به افغانستان ته نور 4500 عسکر واستوي، ترڅو په دې هیواد کې ډیره 780 کسیز ځواکې لاغښتلی شي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې چې د پړنګ د منګول په نامه کوم عملیات پیل شوي و، په بریالۍ توګه پای ته ورسېدل او اوس یې بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. د هلمند والي محمد ګلاب منګل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې تر 70 زیات طالبان وژل شوي چې یو شمېر یې پکې د طالبانو مهم قومندانان هم و. نوموړي زیاته کړه دوی اوس زیار باسي چې ډېر ژر د مالګیر سپین مسجد او د باباجي په سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي. ښاغلي منګل دا هم وویل چې د دغو سیمو خلک چې د نوملیکنې له بهیر څخه محروم پاتې و، اوس به ورته د نوملیکنې لپاره زمینه هم برابر شي. د انګلستان د دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د دوی دوه سرتیري په بمی چاودنو کې وژل شوي، او په دې توګه په رواني میاشت کې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمېر 22 ته پورته شو. د انګلستان د دفاع وزارت وایي یو عسکر د هلمند ولایت په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شو چې د غزمی موټر یې په یو خښ شوي ماین وخوت. دوهم سرتیری په سنگین ولسوالۍ کې د پلي غزمی په مهال وژل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د ننګرهار په مرکز د جلال آباد په ښار کې به نن د پاک اوبو رسولو په یوې پروژې باندې عملاً کار پیل شي. په ننګرهار کې د یو ان هبیټاټ د دفتر یو تن چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژې باندې به 2 میلیونه ډالره ولګول شي. د وړاندې وویل د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د جلال آباد د ښار په زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه برابرې شي. جمهوری ریاست تا کاندید ډاکټر رمضان بشردوست 13 ورځې د خپل کمپاین په لړ کې د اوروزګان له ولایت څخه لیدنه وکړه. دا د ډېرو خبريال خبر راکوي چې نو وړې د ترینکوټ په بازار کې پر خلکو او دکاندارانو وګرځید او د هغوی ستونزې له ځان سره ولیکلې. خبر زده بي د جمهوری ریاست د لومړی کاندید دی چې له نارامه ولایت اوروزګان څخه لیدنه وکړه. او د امجان خوسیل صرفی د معلوماتو له مخې د کابل کې افغاني د بهرني وسار په وړاندې داسې بدلیږي: $1 نه څلور وخت افغاني او بیا پوله، یو یورو او بیا افغاني او 50 پوله، یو پوند یو اتیا افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان نه څلور وخت افغاني او زر پاکستاني کلدارې 603 افغاني. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا جناقه الکوزي څخه خبري.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداري ورکړ که چیرې تهران د خپل هستوي لانجمن پروګرام په سر د واشنگټن د خبرو وړاندیز ته ځواب ونه وایي نو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. ګیټس په اردن کې وویل که چیرې له ایران سره راشه درشه بریالی نه شي نو متحده ایالات چمتو دي چې په دې هیواد باندې د نورو مهمو بندیزونو په لګولو ټینګار وکړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه د دې کار لپاره به واشنگټن زیار وباسي چې د یو سخت دریځ په مقصد نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. دا مهال ملګرو ملتونو په ایران باندې د هستوي پروګرام له وجې درې ځلې بندیزونه لګولي. تر دوشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له چین څخه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو په ډله کې دی وغوښتل چې له امریکا سره د په ګډه کار وکړي ترڅو د ایران د هستوي پروګرام په اړه اندېښنې لرې شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویل چین سره د دې هیواد اړیکې د نړۍ د نورو اړیکو په نسبت ډیر مهم دي او د ویشتمې پیړۍ بڼه به بدله کړي. جمهور رئیس اوباما په واشنگټن کې د امریکا او چین ترمنځ د جګې سطحې د دوه ورځنیو خبرو په غونډه کې پرانستونکې وینا کوله. د ویل
The relationship between the United States and China will shape the 21st century.
د امریکا د متحده ایالاتو او چین ترمنځ اړیکې به د ویشتمې پیړۍ بڼه بدله کړي او همدا وجه ده چې دا اړیکې د نړۍ د هر دوه اړخیزو اړیکو په نسبت مهم دي. دا باید په اختیار هم زموږ شراکت په ګوته کړي. دا زموږ ګډ مسؤلیت دی. جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز وویل دواړه هیوادونه د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي په کار کې ګډې ګټې لري. د شمالي کوریا او ایران ته چې ګمان کېږي د هستوي وسلو د پراختیا په لټه کې د ګوته ونیوله. د امریکا جمهور رئیس دغه راز له چین څخه په ټینګه وغوښتل چې د یو غور اقلیت قومي او دیني حقونو ته د درناوی وکړي. د روانې میاشتې په سر کې د چین په ژینجینګ ولایت کې د یو غور او هان قومونو ترمنځ شخړو کې 144 کسان وژل شوي ول. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه باندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په لور لومړی ګام پورته کړی. د سپینې ماڼۍ ویان تامو وی تور وای منځني ختیځ ته د جمهور رئیس اوباما خاص استازي جورج میچل د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته ویلي د متحده ایالاتو حکومت به د هغې عملیې د چټکتیا لپاره زیار وباسي چې په نتیجه کې په سوریه باندې لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. میچل ویلي حکومت به خپل خاص پام سوریې ته د معلوماتي ټکنالوژۍ، مخابراتي وسایلو او د ملکي هوایي چلند د پروژو صادراتو ته واړوي. د جون په څلور د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی و چې د څلورو کلونو وروسته به د لومړي ځل لپاره سوریې ته خپل سفیر واستوي. یو امریکنی تبع احمد عمر ابو علي له القاعده شبکې سره په تړاو او د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د قتل د پلان په تور پرون په عمري بند محکوم شو. په 2006 میلادي کال کې ابو علي په 10 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته د استیناف یوې محکمې د بند دا سزا کمه وبلله. د ابو علي یو مدافع وکیل وایي د عدالت د عملي کېدو په مقصد او د محکمې د دې وروستي حکم په مقابل کې به مرافعه وغواړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د حل د هغې مفکورې ملاتړ کوي چې وایي کویټ ته د عراق جنگي غرامت دې راکم شي. د خلیج د 1991 میلادي کال جنګ وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه کړې وه عراق باید هغو هیوادونو ته تاوان ورکړي چې په کویټ باندې د دې هیواد د 1991 او 92 کال یرغل په نتیجه کې زیانمن شوي دي. عراق دا مهال د خپلو تیلو د عوایدو په سلو کې 15 د جنګي تاوان په نامه ورکوي چې د دې پیسو زیاته برخه کویټ ته ځي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د تاوان دا پیسې د راکمې او یادی بیخي لغوه کړي تر څو دوی په عراق کې ولګوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د اګست په 15 افریقا ته په سفر ووځي او کینیا، جنوبي افریقا، انګولا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، لایبیریا او کیمپ وردی ته به لاړه شي. د هیوادونو ته له سفر مخکې به هیلری کلینټن په نایروبی کې د امریکا او افریقا د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ساتونکي وایي یوه بیړۍ چې شاوخوا 200 تنه د هیتی هیواد مهاجر یا پناه غوښتونکي پکې سپاره ول د تورک او کیکاس ټاپوګانو ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوې ده. د امریکا د سمندري ساتونکو وایانده سبرینا الګامال وایي دوی له پولیسو سره یو ځای کار کوي چې 70 تنه بند پاتې شوي کسان وژغوري. دا وایي تر اوسه د 4 کسانو مړي راایستل شوي او د نورو جسدونو د ایستلو هلې ځلې روانې دي. دا بیړۍ پرون ماسپښین ډوبه شوې وه. د تورک او کیکاس ټاپوګان د امریکا د فلوریدا ایالت د ساحل د جنوب ختیځ په 970 کیلومتره کې پراته دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري په پاتې خبرونه کې راپور نه لرو. د افغانستان، پاکستان او روسیې ولسمشران نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې غونډه کوي. د پلانګ منګول په نوم په هلمند کې د میشتو برتنوي ځواکونو پوځي عملیات پای ته رسیدلي. د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې د ولسمشر حامد کرزي انتخاباتي ملګری مارشال فهیم ویلي د هیواد پخوانی حکومتونه د خلکو له ملاتړ څخه بې برخې وو.
ما از انسانها دیوار کردیم ولی بالاخره به شکست مواجه شدیم. دلیلش این بود که عام مردم افغانستان در نظام و حکومت شریک نبودند.
په همدې خبرونه کې به په یو بل راپور کې واورئ چې په هلمند کې د ولسمشرۍ پر کاندید شاهنواز تڼي د بوټونو گزار نه وشول. د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه وړاندې کیږي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې نن د افغانستان، پاکستان، روسیې او تاجکستان ولسمشران غونډه کوي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وشي. له غونډې مخکې پرون او ورمه ورځ په دوشنبې ښار کې بمی چاودنې وشوي چې د امنیت په اړه یو لړ اندېښنې هم راپورته کړي دي. د دې موضوع نور تفصیل د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور پر بنسټ جناقه الکوزای اوروي.
ټاکل شوی چې د دوشنبې ښار کې د افغانستان، پاکستان او روسیې په شمول یو شمیر مهم مشران جرګه شي او په یو لړ مهمو امنیتي او نورو مسایلو باندې خبرې وکړي. خو د دغې جرګې مخکې په ښار کې د بمی چاودنو له امله له خلکو سره اندېښنې راپورته شوي دي. د تاجکستان د لوی څارنوالۍ دفتر وایي د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست ودانۍ ته څیرمه په یو هوټل کې یوه وړه چاودنه وشوه. بله چاودنه په یو سیمه ییز هوایي ډګر کې د بکسونو په ځای کې وشوه. د دې پیښو په اړه څیړنه روانه ده ترڅو د حملو عاملین پیدا کړي. د روانې میاشتې په سر کې چارواکو درې تنه تاجکستانیان په دوشنبې ښار کې د تروریستي حملو د پلان په تور ونیول. پولیس وایي دا کسان د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي دي. دا ډله له القاعده شبکې سره تړاو لري، په مرکزی آسیا او افغانستان کې فعالیت کوي. چارواکو ویلي دا درې کسان په افغانستان او پاکستان کې د جګړو تجربه هم لري. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ جنګیالیو په افغانستان کې د روزنې کیمپونه درلودل او له طالب وسلوالو سره اوږه په اوږه جنګېدلې دي. تاجکستان له افغانستان سره 1500 کیلومتره ګډه پوله هم لري. چارواکي وایي په روانې میاشت کې دغه راز له وسلوالو سره په نښتو کې 15 تنه وسلوال چې روسي تابعیت یې درلود د افغانستان پولې ته نږدې په یوې جګړې کې وژل شوي ول. ټاکل شوی د تاجکستان د مرکز دوشنبه په ښار کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان، پاکستان، روسي او تاجکستان مشران د مخابراتو او ترانسپورت په مسلو خبرې وکړي. دا خبرې د مسکو د هغو هلو ځلو په نتیجه کې ترسره کیږي چې غواړي په سیمه کې امنیتي همکاري زیاتې شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
له شاوخوا دریو لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته د زرګونو افغان کډوالو او بخې د میلیونونو افغان کډوالو د مهاجرت موضوع هغه مسله ده چې په وار وار د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارو سره پرې غونډې او خبرې شوي دي، او سره له دې چې د مقاماتو لخوا په دغو هیوادونو کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې شوي، خو لا هم افغانان په دې هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان دا د نن بیا د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې سره د ولسم اجلاس کوربه دی چې ویل کیږي په دې غونډه کې به پاکستان د افغان کډوالو په اړه خپل نوی پالیسي هم اعلان کړي. صالح ساغزی خلقی د افغانستان د کډوالو له وزیر سره د مرکې پر بنسټ په دې اړه یو راپور برابر کړی.
د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې لخوا نن په کابل کې ولسمه درې اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په اړه ځانګړې خبرې وشي چې له شاوخوا دیشو کلونو راهیسې پاکستان کوربه ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر عبدالکریم براهوی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دغو خبرو کې هڅه کیږي چې د ملګرو ملتونو لخوا د 1950 کال د کنوانسیون پر اساس هیواد ته د افغان کډوالو د خپل خوخه او ډاډمن راستنېدو مسایل تنظیم شي.
په دغه جلسات کې اصلي اساسي مسایل د جګړه ماجرو چې په پاکستان کې ماجرسو دي او د تغواړي خپل وطن ته راستنه شي، دغه مسایل په اړه خبرې کوو. زه ان شاء الله متوهل اوس دغه مسله که یو نتیجه رسیږي او هغه نتیجه به دغه وي چې مهاجرین بېرته خپل وطن ته مطمئن داوطلبانه راستنه شي. موږ هم انشاءالله خپل وطن ته چې بعض مهاجرین داوطلبانه شکل راشي دغه دپاره آمادګي لرو چې دوی بېرته خپل ولایتو ته ورسو. اولته د دوی هغه ابتدایي خدمات به ورته کړي، انشاءالله دغه مسایل به موږ آماده ولرو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر همدارس په دې اړه چې آیا ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د اقامې د کارتونو نیټه هم تمدید شي که څنګه وویل؟
دغه مسله تمدید کې تر 2013 پورې تر څو چې افغانستان وکولی شي د دې مجرم لپاره یو ښه زمینه د ژوند برابر کړي.
سربیره پر دې چې شاوخوا 3 میلیون افغانان لا هم د پاکستان په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه په پېښور او شاوخوا او بلوچستان کې میشت دي، د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي ټاکل شوی ده چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه خپله نوې پالیسي اعلان کړي. افغان مقامات وی ممکن پدی پالیسی کې د افغانانو د خپل خوخي د ستنیدو موضوع مطرح وي، ځکه افغانستان لا هم ځنې ستونزې لري. دغه مقامات په عین حال کې اندېښنه لري چې ممکن په دې اعلامیه کې د افغان مهاجرو د جبري ستنیدو موضوع نغښتل شوی وي، دا ځکه چې پاکستان په خپله دننه په هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او ممکن ووایي چې افغان کډوال دې هیواد ته د بیرته تلو تیاری ونیسي. خو د کډوالو چارو وزیر د غونډې نتایجو ته هیله مند دی او وایي چې افغان کډوالو ته به ډاډمن شرایط په هیواد کې برابر شي.
و موریدل چې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه د خبرو لپاره نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د استازو غونډه جوړیږي. شاوخوا 15 مخکې په هلمند ولایت کې برتنوي ځواکونو د پړانګ منګول په نامه ستر پوځي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو هدف د دوی په وینا ده چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې سیمه له وسلوالو پاکه او له پاکستانه د وسلوالو اکمالاتي لارې بندې شي. په عین وخت کې د امریکا سمندري ځواکونو هم د طالب وسلوالو پر ضد په دې سیمه کې عملیات پیل کړل. د برتانیې صدر اعظم پرون وویل چې اوس دا عملیات پای ته رسیدلی او دا عملیات بریالي وبلل. په دې اړه د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات جناقه الکوزای وړاندې کوي.
که څه هم چې زیات شمېر انګلیسان په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې د زیاتېدو له وجې اندېښمن دي او د وسلوالو په ضد روانې مبارزې ته د شک په سترګه ګوري، د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون په هلمند کې د طالب وسلوالو په ضد پوځي عملیات یو ستر بری وباله. د انګلستان د دفاع وزارت منلی چې د پړانګ منګول په نامه د 15 اونیو پوځي عملیاتې په هلمند کې پای ته رسیدلي او په دې ولایت کې د وسلوالو مهمه تدارکاتي لار تر واک لاندې راوستې ده. د انګلیسي ځواکونو د پړانګ منګول په نامه پوځي عملیاتو له پیل څخه څو ورځې وروسته سیمې ته د امریکا د سمندري ځواک شاوخوا 4000 عسکر هم رسیدلي ول او په طالب وسلوالو د پاکستان له لوري تدارکاتي لارې بندې کړې. په افغانستان کې د انګلستان د 9000 کسیز ځواک مشر ډګرمن تیم رادفورد خبریالانو ته وویل په سیمه کې شاوخوا 1500 طالب وسلوال موجود ول، دوی یا وژل شوي یا تښتېدلي او یا هم وسلې په ځمکه ایښې دي. د انګلستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ وویل په هلمند ولایت کې زموږ د عسکرو هلې ځلې له قهرمانۍ پرته نور څه نه دي، د زیاته کړه په دې عملیاتو کې موږ تلفات هم ورکړي خو بې ځایه نه دي. د انګلستان د دفاع وزارت وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه او ګرشکل وسوالۍ ترمنځ سیمو څخه د وسلوالو د پاکولو په جګړو کې 11 انګلیسي عسکر او 3 تنه ملکیان وژل شوي. چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکزی برخه کې یو انګلیسي عسکر هغه مهال وژل شو چې د ګزمې موټرې په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وخوت. د انګلستان د دفاع وزارت وایي دا عسکر د هغې ډلې غړی و چې د عملیاتو په دوهمې مرحلې کې یعنی له وسلوالو څخه د پاکو شوو سیمو د ساتنې او د بیا رغونې په پروګرام کې خدمت کاوه. د انګلستان د دفاع وزارت دغه راز وایي د دوی یو بل عسکر هم د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې هغه وخت وژل شو چې پلې ګزمې کوله. د انګلستان د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې د سړک د غاړې شاوخوا 270 حلقې ماینونه او بمونه کشف او لرې کړي دي او د عسکرو یوې قطعې د سپین مسجد د سیمې د نیولو لپاره چې د طالبانو مرکزونه پکې ول 15 ورځې جګړه وکړه. د جولای میاشت کې په هلمند ولایت کې ټول ټال 22 تنه انګلیسي عسکر وژل شوي چې زیاتې د سړک د غاړې په خښو ماینونو وژل شوي. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمېر 191 ته رسېدلی او دې مسلې په انګلستان کې د افغانستان د جګړې او د پوځي لګښتونو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د انګلستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان ماموریت حیاتي دی او دا ځکه د دې ډاډ باید حاصل شي چې دا هیواد به یو ځل بیا د القاعده شبکې په شمول د وسلوالو په پناځای نه بدلیږي او د نشه یي موادو ستونزه هم پکې باید حل شي. براون دغه راز وویل موږ د هلمند په عملیاتو کې طالبان په شا وتنبول او د هغې تروریستي کړۍ ماتول مو پیل کړل چې د افغانستان او پاکستان غرونه د انګلستان له کوڅو سره تړلي دي.
په هلمند ولایت کې د برتنوي عسکرو د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو په اړه راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د انتخاباتو په ځانګړې خبرونه کې چې د مازیګر له 3 بجو تر 15 بجو پورې خبريږي. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه تنه کاندیدان ډاکټر اشرف غنی احمدزای او هدایت امین ارسلا ګډون لري. تاسو کولای شئ چې د ماسپخین له دریو د مزدیګر تر 4 بجو پورې خپل سوالونه او پوښتنې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په نامه د ازادي رادیو په دې ژوندۍ خبرونه کې مطرح کړئ، او له 4 تر 15 بجو هدایت امین ارسلا څخه کومه پوښتنه لري د تخپل پوښتنې وړاندې کړئ.
د دیارلس سو اته اتیم کال انتخابات،
د انتخاباتو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو راپورونه لرو. په هلمند ولایت کې د ولسمشرۍ پر کاندید شاهنواز تڼي د بوټونو ګزارونه شوي دي. شاهنواز تڼي غوښتل په هلمند کې د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې خلکو ته خپل کاري پلانونه تشریح کړي چې د غونډې برخوالو د بوټونو ګزارونه پرې وکړل. له هلمند د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه راپور راکوي.
د ولسمشری د کاندید شاهنواز تڼي په ملاتړ جوړ شوې غونډه کې د ګډونوالو لوري د بوټونو سختو وارونو لامل هغه ته اړیس چې پراخه غونډه پریږدي او ووځي. هلمند ته د ولسمشری لپاره کاندید شاهنواز تڼي د دوه شنبه په ورځ وروسته تر غرمې هغه غونډې ته راورسید چې په همدې مخه جوړ شوې وه. د غونډې یو تن برخوال وایي کله چې نومان شاهنواز تڼي د خپل راتلونکي ولسمشری د یو شمېر پلانونو په اړه رڼا اچوله، د غونډې یو برخواله لوري د بوټونو واره وسو او هغه یې له غونډې وتلو ته اړیس.
کله چې شاهنواز تڼي د غونډې برخوال ته خپل تګلارې بیانولې او وروسته چې دی خپل پلانونه ته ولاړې، په دغه وخت کې څو کسان راپور شول او پر شاهنواز تڼي څخه یې پوښتله چې تا د جهاد په لیکو کې د افغانانو لپاره څه وکړل. کوم وخت چې د جهاد لیکو یې وروسته په دغه کې شور ماشور جوړ شو او ډېری خلک وېرېدل. دلته د شاهنواز تڼي باندې د بوټو او چمپلان وارونه وسول، خو وروسته دا و چې د غونډې نظم ګډ وډ شو، ډېری خلک ووتله او ښځې هم لاړلې او یو سړی ونیول شو او څلور نور کسان د پولیس له لورې وډبول شول.
شاهنواز تڼي چې له چهرې زیات خسته و د غونډې د شور ماشور او بوټونو د ګزارونو ټوله پړه پر دولت ور واړوله. ویې ویل یو شمېر دولتي کسان نه غواړي چې ځینې کاندیدان ولایتونو ته سفر وکړي. تڼي ګیله وکړه چې سهار نه تر یوې بجې پورې انتظار کړی دی، مګر چا ورته د ترانسپورټ زمینه برابره نه کړه.
یو سړی دا کار وکړ، زما په نظر سره دا پلان شده کار و د دلایل هم شته چې زه به عرض وکړم. او دوی غوښتل چې دا په هلمند کې دا چونډی رکھا غونډه وه. په هلمند کې د افغانستان د سولې غورځنګ ګوند یو ډېر غښتلی او پیاوړی ګوند دی، او د هلمند خلک او دغه د افغانستان سولې غورځنګ ګوند خپلو مشرانو نه سره دوی مینه لري، محبت لري، خنیت لري، ملاتړ یې کوي. دا ټول کره خبره ده چې دولتي ارګانونه نه غواړي چې هلمند ته نور د افغانستان مشران راشي.
که څه هم ښاغلی تڼي په دولتي مسؤلینو نه یوازې د دې حملې تور ولګوي، بلکې وویل چې د دوی لپاره څنګه چې لازم و هغسې امنیت نه ونیول شوی. خو د هلمند والي ګلاب منګل محمد داود احمدی د ازادۍ راډیو ته په یو تلفوني تماس کې وویل دولت ټول کاندیدانو ته د سفر زمینه برابروي او پوره امنیت نیسي چې په تړي باندې د بوټونو واري د خپل غونډې د کسان له لوري ستوي دي. احمدی وایي په تړي باندې گزارونه په بوټ ستوي دي نه په توپک. له دې عمله دوی کوم مسؤلیت نه لري. باید وویل چې د شاهنواز تڼي په ملاتړ سمه د وړاندې هم په لشکرګاه کې خورا پراخه غونډه جوړه شوې وه، او دا دوهم ځل و چې د نوموړي د ملاتړ په خاطر پراخه غونډه جوړه شوې وه چې په لومړي پیل کې غونډه په تڼي باندې د بوټونو د ګزارو وروسته ګډه وډه شوه. د یادونه وړ ده چې د جمهوري ریاست لپاره د 140 کاندیدانو په منځ کې لومړی کاندید شاهنواز تڼي و چې هلمند ته د خپل طرفدارانو په خاطر سفر کوي.
پرون د تخار ولایت په مرکز تلقانو ښار کې د ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ یو لویه غونډه جوړه شوه. د دې غونډې په اړه نور تفصیل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم په یو راپور کې راکوي.
مارشال محمد قاسم فهیم چې پراتلونکو ټول ټاکنو کې د جمهوریت ریاست د کاندید حامد کرزی د لومړي مرستیال په توګه نومېدلای دی، تخار ولایت په خپل سفر کې په هغه ستره غونډه کې برخه واخیسته چې د ده په ویاړ د تعلقانو د ښار په عمومي مدرسه کې د سختو امنیتي تدابیرو په شپول کې جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې دا په شمال ختیځو ولایتونو کې له بغلان او کندوز وروسته درېیمه غونډه ده چې د مارشال فهیم په مخامخ ګډون د تعلقانو ښار کې جوړیږي چې پکې د ښځو او نارینه په ګډون شاوخوا 2000 تنو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې د ښاغلي فهیم له اوږدې وینا نه داسې ښکاره وه چې په افغانستان کې د کمونیستي دولت نه نیولې بیا د مجاهدینو او طالبانو تر واکمنۍ پورې، له دې امله چې په ټولو کې د یو پراخ ملي بنسټ ځانګړتیاوې نوې ځای شوې، نو له امله دوام هم و نه کړ او ډېر ژر له ماتو سره مخامخ شول. ده په دې بهیر کې د مجاهدینو د 4.5 کلن دولت په اړه داسې وویل:
ما مجاهدین در افغانستان با پیروزی رسیده و حکومت گرفته و بدون
در... کله چې موږ مجاهدین په افغانستان کې بریالي شو او حکومت مو ونیو، نو بیل دی چې د هیواد د ننه ملي ځانګړتیاوې په پام کې ونیسو، یو اړخیز جهادي حکومت مو جوړ کړ او د دغه حکومت د ساتلو لپاره مو وروستۍ هلې ځلې هم وکړې، ان تر دې چې د 4.5 کلونو په موده کې مو یوازې د کابل ښار د دفاع لپاره د انسانانو دیوالونه جوړ کړل، خو بالاخر له ماتې سره مخامخ شولو. دلیل دا و چې د افغانستان ټول خلک په نظام کې شریک نه وو.
افغانستان در نظام و حکومت شریک نبودن.
د په داسې حال کې چې د حامد کرزي په مشرۍ 13-15 کلنه دوره هم له دغسې ستونزو څخه ډکه وبلله او نتیجه یې هم دا روانې ناامنۍ وګڼلې، د هغه دا اوسنی تصمیم یې د ملي مشارکت یوه ښه بېلګه وبلله. زیاته یې کړه چې د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې او امن په ګټه تمام شي، ځکه د افغانستان ټولې پرګنې پکې شامل کړای شوي دي چې دولت له یو اړخیز حالت نه پرې راووځي. هیره دې نه شي چې په دې غونډه کې برسیره پر دې چې د ښاغلي فهیم په ملاتړ شعارونه ورکول کېدل، ژوندی دیوي جنرال دوستم شعارونه هم راپورته کېدل او حتی د ښاغلي کرزي او جنرال دوستم ګډ چاپ شوي عکسونه هم په دیوالونو لګول شوي وو. ښاغلي فهیم د خپلې وینا په پای کې په نورو کاندیدانو غږ وکړ چې په خپلو کمپاینونو کې توکمیزو اختلافاتو ته لمن ونه وهي او د سیاسي مبارزې یوه سالمه ملي لاره را خپله کاندي. دا چې دغه اشاره یې په ځانګړې توګه کوم کاندید ته
د کابل چاپ مطبوعاتو هم نن په خپلو ګڼو کې د افغانستان د روانو انتخاباتو د امنیت او یو لړ نورو مسایلو په اړه مطلب خپره کړي دي چې دا دی لنډیزې وړاندې کیږي.
د هشت سبنا دولت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل دي چې طالبانو د یوې نوې کړنلارې په خپل اولو سره ویلې دي چې پس له دې به له ځان وژونکو حملو څخه کم کار اخیستل کېږي. د ورسپانه په وینا دغه نوې کړنلاره چې پکې ویل شوې چې طالبان باید د خلکو زړونه هم وګټي، د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو یو نوې تکتیک کېدلی شي. په ورسپانه کې د انتخاباتو لپاره د روانو تیاریو په اړه هم یو مطلب خپور شوی چې پکې د امنیت مسله څېړل شوې ده. ورسپانه په بادغیس ولایت کې د دولت او طالبانو ترمنځ د شوي اوربند په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې دا اوربند طالبانو ته یوه موقع ورکوي. د انیس دولت ورسپانه بیا په خپله سرمقاله کې په بادغیس کې د دولت او طالبانو ترمنځ شوی اوربند یوه نوې تجربه بللی چې د ورسپانه په وینا که چیرې بریالی شي نو له طالبانو سره د تفاهم یو نوی باب به پرانیزي. ورسپانه په یو جلا څېړنیز مطلب کې د نشهیي توکو په خلاف د مبارزې په نوې ستراتیژۍ تبصره کړې او لیکلی دی چې د نړیوالو مرستو تنظیم ته هم باید زیاته پاملرنه وشي. د وسا خپلواکې ورسپانه بیا لیکلی دی چې په بادغیس کې د دولت او طالبانو ترمنځ شوی اوربند باید د افغانستان په نورو سیمو کې هم تجربه شي، سو په هیواد کې د انتخاباتو لپاره پراخه زمینه برابره شي. ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې د امریکا د ځانګړي استازي او د برطانوي چارواکو روسیو څرګندونو ته په اشاره لیکلی دی چې له طالبانو سره خبرې نتیجه ورکولی شي. د ورسپانه هم د انتخاباتو په وړاندې ځینو ستونزو ته اشاره کړې او په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په حواله لیکلی دی چې د خلکو یو کوچنی اقلیت هڅه کوي چې د انتخاب او پاره د خلکو ذهنیت بدل کړي. ورسپانه په دوام کې د عالم صدیق په حواله لیکلی دی چې خلک باید د داسې کسانو مخه ونیسي. د ملي ارمن نه دولت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د ایران پوله ساتونکو ځواکونه د ټولو نړیوالو اصولو په خلاف د قاچاق کوونکو د تعقیب په پلمه د افغانستان خاورې ته ننوځي او ډزې کوي. ورسپانې د نیمروز ولایت د اوسیدونکو په حواله وړاندې لیکلی دی چې د ایراني پوله ساتونکو ځواکونو د ډزو له امله ملکي خلکو ته زیان اوړي. ورسپانې په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق مسله څېړلې او په دې ترڅ کې د خلکو اندېښنې راخیستې دي. ورسپانې لیکلی دی چې اوس هم په ځینو سیمو کې د ماشومانو قاچاق دوام لري او باید مخه یې ونیول شي. د اصلاح او هیواد دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. هیواد هم په خپله سرمقاله کې په بالا مرغاب کې شوې تړون څېړلې او لیکلی دی چې دغه تړون ښیي چې خلک د راروانو انتخاباتو او د بیا رغونې په برخلیک ټاکونکو ارزښت پوهېږي. خو اصلاح به په نیمروز کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو په ځان وژنې تبصره کړې او لیکلی دی چې په هیواد کې د نشې ناورین مخ په زیاتېدو دی. او د ارادې خپلواک ورسپانه هم په خپل لومړي مخ کې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شوې تړون راخیستې او هغه لومړنې اوربن او لومړنې نه وخت بلله ده. روسپان په خپل سر مقاله کې له طالبانو سره د سولې په خبرو تبصره کړې او لیکلې ده چې دا خبره باید د یوې واحد ستراتیژۍ له لارې پر مخ بوتلې شي سو نتیجه ورکړي. او روسپان په جلا مطلب کې په هیواد کې روان امنیتي وضع څېړلې او د پوښتنې کړې چې امنیت به بالاخره څه وخت ټینګېږي.
د خبرونه په دوام کې د لوبو له میدانه او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي. خدای دې د ورځې لسنی می بجی دي او جنقال کوزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د هسپانیې د دفاع وزیر کارما چاکون د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل او په بادغیس کې د وسلوالو او قومي مشرانو ترمنځ د اوربند معاملې هرکلی وکړ. د انګلستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او په دې ولایت کې د پړانګ منګول په نامه عملیات په بری سره پای ته رسیدلي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداری ورکړ که چیرې تهران د خپل هستوي لانجمن پروګرام په سر د واشنگټن د خبرو وړاندیز ته ځواب ونه وایي نو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي له چین سره د دې هیواد اړیکې د نړۍ د نورو اړیکو په نسبت ډېر مهم دي او د یویشتمې پیړۍ بڼه به بدله کړي. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د حل د هغې مفکورې ملاتړ کوي چې وایي کویت ته د عراق جنگي غرامت د راکم شي. او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه باندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په لور لومړی ګام پورته کړی.
د روانې خبرونې په دوام کې قدرمنو اوریدونکو د سپورت مینوالو ته د لوبو له میدانه او د میرمنو لپاره نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. خو دا خبرونې یوازې د سپورت مینوالو او د میرمنو لپاره ځانګړې نه دي. تاسو ټول اوریدونکي کولای شئ وای ورې ځکه چې په زړه پورې مطلب کې دي.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance of it.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې اوري چې د ننګرهار د فوټبال ټیم ترینر وایي چې دوی په افغانستان کې په دوهم مقام کې دي او راتلونکو کې په د افغانستان مختلفو سیمو کې د مسابقو پلان لري. په اورزګان کې د والیبال ټورنمنت پای ته رسیدلې په دې اړه لسیمې رپورت لرو او د غراس له طاهر روخان څخه به ووري چې نن سبا په اروپا کې د فوټبال سیالۍ په څه ډول ترسره کیږي. په ننګرهار ولایت کې د کرکټ او والیبال د ورزشونو ترڅنګ ګڼ شمېر ځوانان د فوټبال لوبه کوي او دغلته فوټبال هم زیات مینوال لري. په ننګرهار کې دغه ولایت د فوټبال د منتخب ټیم ترڅنګ د 19 او 14 کلونو د لوبغاړو ټیمونه هم فوټبال کوي. په ننګرهار کې مو د فوټبال د لوبه په اړه د منتخب ټیم له ترینر محمد حنیف سره مرکه کړې چې په ګډه اورو. د ننګرهار د فوټبال منتخب ټیم اوس په کوم وضعیت کې دی؟
موږ خو سلام سره د منتخب ټیم هم به حال د اوس تنظیمات اعلان وکړي او زمونږ ټیم چې ده موږ تقریبا د کال ټورنمنت کې اوسه موږ هغه کې د ځین مقام او مواد چې اول مقام د کابل دی ټیم واغسته تقریبا اته ټیم ته چې اشتراک کړو اته ولې چې موږ د کابل ته د مرکز ولګې ټیم نو هغه کې موږ ځین مقام واغسته تر څو پورې چې موږ د موږ ته نه 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 دي او روزمره تمرین و هو او څنګه د مسابقو حالات دي ټولنمن لاندې چې موږ خپل ټولنمن دایره وو. داغه د خاطر موږ اوس ټیمونه فلالم د ریکړې په تاسو ما چې د چيري سبب موږ د نورو لکه د خاطر د کندري لا ته
محمد حنیف اورور کدارات چې په خپل پنګرار ولایت کې په جلال آباد ښار کې استاسي د فوټبال د ټیم لپاره د لوبغاړو لپاره د میدانونو وضعیت څنګه دی د سیمه مناسب میدانونو لري
موږ په فضل خدای د انډیو ولی د برکت له څه موږ د خدمت موږ ته خصوصا د ورزش په اړه کې د خدمت لري موږ تقریبا د میدان د څلور چې خپل د باغ سره د مارټ په بدل کې بولم د قصر میدان د خپل داخله د قصر کې د څلور وخت ورنه استفاده کوي
د نګرار د ټیم د انتخاب لپاره د مختلفو لسوالیو لوبغاړي تاسو راټول کړی دي د دغه انتخاب په کوم اساس تر سره کیږي
بلبل ته چې دلته یوازې خپل په خار کې د فوټبال لوبه کوي کنه او میدانونه په لسوالیو کې نشته موږ خپل منتخب کې منځل ته تقریبا موږ لس سیمونه الف ګروپونه لرو چې د دماغي موږ کال ټولنې چې د هغه انتخاباتي ټولنې موږ دایرو او هغه موږ تقریبا اصل بازیکونه خپل دوه تیرینري موږ منتخب کې ته نو نو ماغه په حساب باندې موږ د ول سوالې نه د شي کسان نه رو د میدان نه موږ نه ول سوالې چې حال ته فوټبال
نور ولایتون تم سفرونه کوي لوبغاړي زید جلال آباد لکان فوټبال لپاره
ولنه
کداره ته چې تاسو په افغانستان کې خو سپورت په دې روسیو کې یو څه پرمختګ کړی دی د سپورت وضعیت ښه شوی دی هغه هم د تاسو مشکلات ستونزې څه شدي
ولنه ته حکومت چې موږ د کال $30,000 خپل زمونږ لاتراجی او هغه د منتخب ټیم جوانانو ټیم باندې اونۍ جوانانو ټیم باندې مصرفي دي چې سم مصارف د دفتر مصارف دي او څو نور د ټیمونو باندې دي مصارف کوي شهاغه منتخب ټیمونه دي چې موږ 50 سال لرو 19 سال لرو او منتخب لرو
ډیر زیات مننه محمد حنیف د ننګرهار د منتخب فوټبال ټیم ترینر په اورزګان ولایت کې تیرونه د ولیوال یو شمیر غټو ټیمونو ترمنځ سیالي تر سره شوې په اورزګان کې چې یو شمیر ځوانان د غلطه د نشي موادو په استعمال هم مخته دي د دغه تورنمنت جوړیدل غټور بلل شوې دي د دغه ولایت ورزشي مسؤلان وایي په دې ورسره کې ګڼ شمیر ځوانانو مختلفو سپورتونو ته د غلطه مخه کړې ده په اورزګان ولایت کې د ولیوال د تورنمنت په اړه لسیمې د ساده راډیو خبريال رپورت لري
دا سالی چې روزګان ولایت ورزشي امیرات له خوا په لار اچول شوی د امدی ادارې مسول روح الله الماس وویل
دا د ولیبال سالی چې اته ورځې وخت ونیو د پی آر ټی له خوا مونږ ته بعضې سپورتي ټول کې راکړل شوي وو چې په هغو کې د اته لوبډلو اشتراک درلود چې په اته لوبډلو کې د امیراتي ورزشي ټیم وکولی شو چې لومړی مقام ترسره کړي او دوم مقام د امنیتي ملي او درې مقام اتفاق تعلاني ټیمونه ترسره کړي
همدارنګه ښاغلی الماس تکړه چې د سیرو څو کارو په پرتلا پر روزګان ولایت کې د سپورت مینوال ډیر سوي او ژمنه وکړه چې ډیر ژر به پر روزګان ولایت کې د سټیډیم ډبره هم کښېږدو
تقریبا په خوا به دو نفر درې نفر او صرف فوټبال به نه پیژن اوس په زورو زورو زما دویش د فوټبال ټیمونو ته رسیدلی دي تقریبا 15 مده والیبال ټیمونه دي په ډیراوت ولسوالۍ کې چورې ولسوالۍ کې د لړۍ جریان لري او ان شاء الله بل خبره چې ډیر راتلونکي نږدې وختو کې به زه دوی ته د سټیډیم ډبره هم کړم
که څه هم په ټول افغانستان کې ځوانان د دې لپاره سپورت ته تشویق کیږي چې د نشي توکو څخه وژغورل شي خو روزګان چې د افغانستان یو د غوړاتو څخه دی چې په همدې ولایت کې د نشي توکو کار کیږي زیاته کیږي او زیات ځوانان په نشي توکو روزدي بیا هم په همدې ولایت کې سپورتي چارو ته تر ډیره حده پاملرنه نه دسوي
ل ازادي رادیو د سپورت ځنګړې پروګرام او ری په اروپا کې لته ری اونۍ راهي سي د فوټبال د لویو او مخکخه ټیمونو ترمنځ سیالي پیل شوې دي ل طاهر روخان څخه ورو چې نن سبا په اروپا کې د فوټبال کومې لوبي او د چاچا ترمنځ تر سره کیږي
ګرانو اوریدونکو ورسته ل یو څو اونۍ زتامي یا وختې څخه چې په اروپایي وادو کې د فوټبال د لوبو د رخصتي وخت دی دا دی بیا هم ستاسو په خدمت کې یو د اروپا او نړۍ د فوټبال د هغو مهمو لوبو په هکله چې اوس بیا قرار قرار مخ په شروع کې دودي تاسو ته ځینې رپورټونه او معلومات وړاندې کوو همدا اوس په دغه اونۍ کې په اروپا کې په ځینو هیوادونو کې د هغوی داخلي یا ډومیسټیک لیګ لوبې شروع شوې چې د هغه له جملې نه تاسو ته د چک جمهوریت د ګمبرینوس لیګ د لوبې په باره کې یو مکمل رپورټ لرو خو تر هغه د مخه راسي د اروپایي او ځینو نورو نړیوالو ځینو مهمو او نامتو ټیمونو ترمنځ د دوستانه لوبو د جریان او نتیجو په هکله څه واورو د دغو لوبو په لړ کې یو مهمه مسابقه د انګلستان د چلسی او د ایټالیا د ایسي میلان د ټیمونو ترمنځ وسوه او په نتیجه کې د چلسیا ټیم دوا د یو په مقابل کې لوبه وګټله. بل مسابقه د انټر میلان او اي سي میلان د ټیمونو ترمنځ و چې په دې لوبه کې یو کومېډي صحنه داسې رامنځته شوه چې ریفری د انټر میلان د ټیم پلیئر یا لوبه کوونکی رونالډینو د فاول په سبب غشتل هغه ته ژړ کارت وښکاره چې د ژړ کارت پر ځای د جیب څخه سور کارت راووت او لومړی هغه کارت یعنی دغه سور کارت رونالډینو ته وښکاره کړ چې د دې کارت په نتیجه کې باید رونالډینو د لوبې څخه وتلی وای. خو وروسته ریفری خپلې غلطۍ ته متوجه سو نو په خندا سره سور کارت بیرته په جیب کې کېښود او ژړ کارت یې چې د هغه جزا ډیره خفیفه ده د نړۍ دغه مشهور پلیئر ته وښکاره کړ چې هغه هم په خندا خپلې لوبې ته ادامه ورکړه. دغه لوبه 2-0 په مقابل کې د انټر میلان د ټیم په ګټه تمامه شوه. بله لوبه د انګلستان د چلسی او د مکسیکو د امریکا د ټیم ترمنځ وه چې 2-0 په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه تمامه شوله. همداراز بله دوستانه لوبه د انګلستان د لیورپول او د سنگاپور د ملي ټیمونو ترمنځ وسوه چې لوبه 0-5 په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه ترسره شوه. همدارنګه په نړیواله سطح کې یو لړۍ لوبي د ګولډن کپ تر عنوان لاندې د نړۍ د څو مهمو ټیمونو ترمنځ وسوي چې نتیجې یې په لاندې ډول دي. د امریکا متحده ایالاتو د مکسیکو سره یو په زړه پورې لوبه وکړه چې دغه لوبه 0-5 په مقابل کې د مکسیکو د ټیم په ګټه او بله لوبه د هسپانیې د بارسلونا او د عربي اماراتو د الاهلي ټیمونو ترمنځ وسوله چې نتیجه یې 4-1 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه او رستی لوبه د هالند د اياکس امستردام او د پرتګال د بنفیکا لیسابون د ټیمونو ترمنځ وه چې دغه مسابقه 2-3 په مقابل کې د بنفیکا لیسابون د ټیم په ګټه ترسره شوله. او اوس به راسو د چک جمهوریت د داخلي لیګې مسابقو ته. دغه مسابقې چې د ګمبرینوس لیګا تر عنوان لاندې ترسره کیږي لومړۍ لوبه یې د سپارتا پراها او تپلیڅه د ټیمونو ترمنځ وه چې نتیجه یې 0-0 په مقابل کې مساوي شوه. دوهمه لوبه چې ډیره جالبه او د لیدونکو د ډیرې پاملرنې وړ وه هغه د سلاویا پراها او ملادا بولسلاف د ټیمونو ترمنځ وه. د ګمبرینوس لیګا د مسابقو نورې نتیجې په لاندې ډول دي. چسکي بوجویڅه باومت یابلونتس 1-1 په مقابل کې، بوهیمیانس پراها د سیګما اولوموت سره 0-2 د اولوموس د ټیم په ګټه، اف سی سلوواتسکو او اف سی ویکتوریا پلزن 2-3 په مقابل کې د پلزن د ټیم په ګټه، اس کی سلاویا پراها امراده بولسلاو لکه څنګه چې مخکې مهم ویل 1-1 په مقابل کې، بانک اوستراوا او اف کی پشبرام 2-1 په مقابل کې د بانک اوستراوا د ټیم په ګټه، او اف کی تپلیڅه د ای سی سپارتا پراها سره 0-0 په مقابل کې لوبه پای ته ورسیده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ
ستاسو رایا ستاسو راتلونکي. ګرانو وطنوالو، راځي چې د خپل خوخي کاندیدان و بېژنو.
هو، ټاکنیز سیالۍ د روان کال د جوزا پر شپږویشتمه نیټه پایل او د اسد پر شپږویشتمه نیټه پای ته رسیږي. تاسو په دې موده کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې د رادیو او تلویزیون له لارې او یا له هغوی سره په غونډو کې د هغوی ویناګانې اورېدلی او یا یې په ورځپاڼو او مجلو کې لوستلی شئ. په دې توګه تاسو د خپل غوره کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې معلومات ترلاسه کوئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نمونهی رای پانه برابروي
چې د حقی رای پانو تور او سپین چاپونه دي. تاسو دغه رای پانې ترلاسه کړئ او د خپلې خوښې کاندیدان پکې وپیژنئ. په دې توګه به د ټاکنو پر ورځ درته په رای پانه کې د خپل غوره کاندید پیدا کول اسانه وي.
هوکې، دا ځکه چې د روان کال د اسات پر 9 نیټه تاسو یو تن د ولسمشر او یو تن د ولایتي شورا د غړي په توګه ټاکئ.
خو یاد ولرئ چې ټاکنیزې سیالۍ مو چاته په رای ورکولو نشي مجبورولی. مهمه خبره دا ده چې د خپلې خوښې کاندیدان په خپله وپیژنئ او د خپل روښانه راتلونکي لپاره ورته په پوره غور سره رای ورکړئ.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژني.
د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو خاصه خپرونه.
سلام قدرمنو اوریدونکو، پرونه خبرونه کې دغه مطالبه اوري. په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو ته د ټاکنو په خاطر د افغانو مېرمنو په باب په پیل کې غږیږو. بیا به په کابل کې د اغا خان د موسسې د رواني څانګې لخوا افغانو ډاکټرانو او نرس قابلو لپاره د یو روزنیز ورکشاپ حال درکړو. د خپرونې په پاتې شېبو کې د ښځو په اړه لنډ خبرونه هم لرو. عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې یو شمیر میرمنو هم ځانونه کاندید کړي دي چې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د پوره شاملېدو په لور یوه هڅه بللې شو. له دې جملې نه یوه هم میرمن فروزان فنا ده. هغې د خپلو هدفونو په باب ازادي راډیو ته وویل:
ما کوشش میکنیم که به توکل خدا یک امنیت و صلح ثبات پایدار در کشور
موږ هڅه کوو چې د خدای په توکل امنیت او تلپاتې سوله په دې هیواد کې رامنځته کړو، ترڅو زموږ خلک وکولی شي په آرامه توګه خپل ژوند پر مخ بوزي پرته له کومه تشویشه. څوک له موږ سره مخالفت نه لري. موږ خپلو خویندو او میندو ته ځانګړی ځای په پام کې لرو او موږ هر کار چې کوو د همدغو خویندو او میندو په سلام مشورې سره کوو. د افغانستان ښېګڼه په دې کې ده چې ټول قومونه سره یو موټی شي ترڅو خپل هیواد ته ښه خدمت وکړو. کله خیره بریالی شوم په خپل کابینه کې به ښځو او نارینه و ته سم برابر برخه ورکړم.
د افغانستان په زیاتره سیمو کې چې د ښځو په وړاندې یوه لویه ستونزه پرته ده، هغه نامنی ده چې د ښځو په لاره کې یې لوی خنډ جوړ کړی او بل یو شمېر ښځې نشي کولی چې د خپلو نارینه وو له اجازې پرته چا ته رایه ورکړي. د کور نارینه وو چې کوم کس ته زړه وي، دوی هم مجبوره دي هماغه کس ته خپله رایه ورکړي. مطلب دا چې خزی د خپل د خوخي کاندیدا د رایا چولو حق نه لري. دلته به د وی میرمن خبرو ته خوښ شو چې له همدغه شان ستونزو سره مخ ده.
خو خپل خوخه مو رایا چا ته ورکو نارینه غوخي غضب لري. خو ممکن مو
غات ته خوب نشته چې تا وګورینو بیا ولې تشویش لري.
نو نارینه دا څه خیر دې خبر سي بیا وزن نه زات. خو څه شغه وایې ته به غو نه پرته چونو که ته خبرې بیا کنځاوي کوي غوخي ګراته جنجال کوي.
په قندهار ولایت کې د خزو یو فعال مسوله شاهده بیا په دولت نیوکه کوي. وای چې په دې برخه کې خزې په کافی اندازه نه دي خبرې شوی. خزې نه پوهیږي چې له حقوقي پلوه د رای ورکول څه ګټې لري. هغه زیاتوي:
شزې ودیت نه ازریږي چې ځان کاندید کړي. د کاندیدو د پاره نه ازریږي. نو رای ته به څنګه ولاړ شي؟ اول خو اما په هوونه سش کال ډیره کمزوري و. دویمه کارتونه دلاسه نکړله. نو څنګه به دوی راځي بیا په انتخاباتو کې به بیا خپل رای ورکړي؟ نو په دې خاطر د شزو ونده ډیره کم ده په کندهار کې. اول خو کارتونه نه دي اخیستل سوي. په چیر انتخاباتو کې چې اخیستل سوي دي، هغه کارتونه هم زیاتره نارینه وڅېړلې دي. ولې وضع ډیره خرابه ده؟ امنیتي وضع چې سم نه وي، امنیت چې په مملکت کې سم نه وي، په ساحه کې سم نه وي، څه رقم به ښځه فعاله ونده واخلي؟ موږ تاسو سره معلومه ده چې په افغانستان کې مرد سالاري ده. د شوزو هیڅ قوت التنست پزیاته بیا چې وګوري نن جنگ شروع دی نن بمبار شروع دی نن ځانمرګي بریدونه شروع دی نن ترورستي حملې شروع دی نو په داسې حالاتو کې به څنګه یو شزه وکولای شي چې د دفاع لونډه واخلي او شزه ار وخت حاضر دي چې په لونډه واخلي د نارینهونه برابر بلکې د نارینهونه اضافه کاروي
خو د ټولټاکنو د کمیسیون د جندر مسوله میرمن جمیله اهدی سکل د خزو له خوا د رایې چولو په بهیر د سره نه اچوي
انتخابات کمیسیون زیت کوشش کړی چې ټول افراد د افغانستان د ثبت نام کارتونه واخلي افغانستان یو سنتي مملکت دی او دلته مرتلري نه نو ځینې ستونزې زموږ ځینې ولایاتو کې ښځو دپاره شته دی چې موږ امیدوار یو نارینه دې خبرو ته متوجه شي او زموږ خوندو ته زیاته اجازه ورکړي او ونډه واخلي په انتخاباتو کې
کارپوهان وایي که چیرې دولت په دې برخه کې د ښځو د معلوماتو سویه لوړه کړي او همدارنګه د هغوی په حقوقي برخه کې کار وشي او تر څنګ یې امنیتي ستونزې لرې شي کېدای شي افغانو میرمنو ته داسې ډېر چانسونه پیدا شي چې د هغوی د پرمختګ او ترقۍ باعث شي او ډېر زر د نړۍ د نورو میرمنو په قطار کې په درېدو سره ځانونه له اوسنیو ګردابونو راوباسي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
عزت منو اوریدونکو په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جنگونو او رانیو په نتیجه کې ګڼ افغانان په تیره بیا خزي له سختو رواني مشکلاتو سره مخ شوي دي رواني ناروغي و داسې ناروغي ده چې ممکن ناروغ په دې پوه نشي چې په ذهني تکلیف اخته شوی هغه فکر کوي چې دنیا بدلون موندلی او هر څه په نظر کړکیچن او زړه بوکنون کې ورځي روانشناسان وایي که چیرې په موقع د دوی علاج ونشي د دې ویره شته چې ناروغ په خودکشي یا ځانوژنې لاس پورې کړي په دې وروستیو کې په کابل کې د اغا خان د موسسې د رواني څانګې لخوا په همدې مقصد یې ورکشاپ جوړ شوی و په دې ورکشاپ کې د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ډاکټرانې نرسانې او قابلې رابلل شوې وې څو هغوی ته په دې هکله معلومات ورکړل شي او هغوی په دې اړوند په خپلو سیمو کې نورې ښځې وپوهوي او د تداوۍ په برخه کې ورسره مرسته وکړي په کابل کې د اغا خان د موسسې د رواني څانګې مشر ډاکټر سید عطاالله وایي موږ زیار باسو چې د دغه شان ورکشاپونو په جوړولو سره ډاکټرانې نرسانې او قابلې وروزو او همدارنګه موږ له هغو موسسو سره هم مرسته کوو چې په روغتیایي برخو کې په تیره بیا د رواني مشکلاتو د لرې کولو په منظور کار کوي خغلی اتاولاد د خپل نورو فعالیتونو په حق له تاسو رڼا چوي
2001 کال څخه را په دې خوا ته مونږ په سیاست رواني کې کارونه کوو په افغانستان کې او مونږ درې مهم فعالیتونه لرو یو چې ډېر مهم فعالیت دا دی چې مونږ په رواني صحت کې صحیح تحقیقات کوو په افغانستان کې دویم فعالیت چې مونږ دی هغه کې مونږ د افغانانو ظرفیتونه لوړو د ماسټرۍ په کچه باندې او دریم چې مونږ فعالیت دی دا ورکشاپونه دي چې مونږ هغه موسسات چې په صحت کې کار کوي په افغانستان کې او وزارت صحتامې سره تخنیکی کومکونه کوو په صحت رواني کې چې دا یو دغه ورکشاپ چې نن اخري ورځ وه دا ورکشاپ هم د دې د جملې څخه دی
په کراچۍ کې د اغا خان پوهنتون د رواني څانګې مسؤول او روانشناس ډاکټر وهاب یوسفزی چې په دغه ورکشاپ کې د ډاکټرانو نرسانو او قابلو د روزلو په مقصد ګډون کړی و وویل موږ کوشش کوو چې یو شمېر ډاکټران وروزو چې په خپلو سیمو کې خلکو ته د رواني ناروغیو په هکله معلومات ورکړي او همدارنګه هغه کسان چې په سیمه کې د تداوۍ امکان نه وي نو دوی ته دنده سپارل کیږي چې هغوی هغو مرکزونو ته ورسوي چې پکې د دغې ناروغۍ د تداوۍ او علاج پوره اسانتیا موجوده وي ښاغلی یوسف زیاته کړه
مونږ عام طور باندې په کابل کې دا ورکشاپونه او د تربیه چې کوم سلسله دا جاری ساتو خپل مونږ پولاتون ته نتلی
ښاغلی یوسف زی په خپلو خبرو کې دا هم وویل له تیر یو کال راهیسې په کابل کې نوي ډاکټرانې نرسانې قابلې او روانشناسانې روزلي دي دغه خان د رواني برخې مسؤلین په مستقیم ډول د خلکو په تداوۍ کې ونډه نه اخلي دوی فقط د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر صحي کارکوونکو په روزلو سره خپل فعالیتونه ترسره کوي دا چې د افغانستان په نورو سیمو کې دوی ولې خپل فعالیتونه جاري نه ساتي ښاغلی یوسف زی داسې وویل
یو خو زمونږ سره الله وسایل دونه مونږ نه دي موبایل کړي چې کوم هغه مونږ دا اهل شو چې هغه طرف ته هم لاړ شو دویمه خبره دا ده چې د امنیت په وجه چې کوم زمونږ پالیسیز دي چې کوم مونږ جوړ کړي دي تربیه دپاره هغه په لاره کې رکاوټ اچي او په زمون په لاره کې مشکلات پیدا کی او مونږ دا کوشش کوو چې ان شاء الله په مستقبل کې به مونږ په دې پوزیشن کې یو چې مونږ خپل دا هر ځل یو کوششونه مشرقي او نور ولایتو ته خوري کو.
بهشت عالمی چی و نرسه ده او لمزار شریف نیدی ورکشاپ ده گدون په خاطر آغلی و ده دخ ورکشاپ جوڑولی یو گتور کارو باله او وی ویل چی پا اوس وقت که زموک پسیمه که اکثر میرمنه او جنکی پراوانی تکلیفونو اخته شویدی.
از اینکه روانشناس کمتر تربیه میشه، خود دکترای روانی کمتر از در سطح کشور
دا چی پا افغانستان که روانشناسان دیر لگ روزل کیگی او دی ملک پا کچه روانی دکتران دی گوتو پشمار دی، نو پا دی خاطر دی نرسانو او قابلو للاره دی خلکو پو حول دیر مهم دی.
د غزنفر انستیتوت دی روختی علومو دا چنگ استاده حفیظه عزیز احمدی وایی د افغانستان په زیاترو سیمو کې باید د رواني ستونزو د لر کولو او تداوی ځانګړي کلینیکونه جوړ شي او مسلکي کسان پکې وګمارل شي څو دغه شان ناروغان تداوی کړي او د ناروغ د اصلي علتونو په پیدا کولو کې له ناروغ سره مرسته وکړي. دا وایي
مثلا هغه یو مشکل لري، خپل کسان چې هغه سره کار کوي په دفتر کې یا مثلا د هغوی په کور کې څه مشکل لري، مثلا خپل خاوند سره، خپل ورور سره، مور سره، اولاد سره څه مشکل شته، هغه بیا هغوی ته ووایي او هغوی دغه لاره هغوی ته ښکاره وکړي. داسې که وشي زما په خیال کې چې ډېر ښه او مشکل کم شي.
په کابل کې د بادامباغ ښځینه زندان مشره سامیا وایي اکثره ښځې د رواني مشکلاتو د لرې کولو له امله په جرمونو لاس پورې کوي. کله چې زندان ته راځي نو د دوی دا ستونزې او تکلیفونه نور هم پسې زیاتیږي. موږ کوشش کوو چې د ښو مشورو په ورکولو سره د هغوی ذهني ګډوډۍ لرې کړو.
کورس های داریم، کورس های سواد آموزی است، انگلیسی است، کامپیوتر است، خیاطی است و صنایع دستیشان است.
موږ دلته زندانی میرمنو ته د خیاطی، کامپیوتر، لاسی صنایعو او د انګلیسي ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي او په دې توګه مو بوختې ساتلې دي او د مشکلاتو په وخت کې سالمې لارښوونې ورته کوو. همدا سبب دی چې دوی په ډېرې علاقې سره دغه کورسونو ته ځي او یو څه زده کوي.
روانشناسان وایي کورنۍ لانجې، اقتصادي مشکلات، د نږدې خپلوانو او غړو د لاسه ورکول، په وخت خپلو اړتیاوو ته نه رسېدل او جګړه د هغه څه دي چې رواني او ذهني ګډوډي رامنځته کوي. په تیره بیا ښځو ته چې زیاتره یې له خپلو حقونو نه بې برخې ساتل کیږي دغه تکلیفونه زیات پیدا کیږي. نو اړوندو څانګو ته پکار دی چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او د صحي مرکزونو په جوړولو او هغوی ته د سمو شرایطو په برابرولو سره جدي اقدام وکړي. عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم وخت مرې شي د ښځو په اړه څولن خبرونه در واوروي.
عامه روغتیا وزارت غواړي د نرسانو او قابلیت د مهارتونو د زیاتولو لپاره یو نوی پروګرام عملی کړي. د باختر آژانس ته خبر لمخې د روغتیا وزیر ډاکټر سید امین فاطمی په همدې مقصد د وی غونډې په ترڅ کې 50 کمپیوټرونه او د سی ډی روزنیز کیسټونه د بامیان، بدخشان، جوزجان، تخار، غور، کابل او پکتیکا په ولایتونو کې د قابلیتګۍ د پروګرام په نه خوونکو وویشل. څو نرسان او قابلیت له کمپیوټر څخه په استفادې سره خپل شخصي زده کړې زیاتې کړي. ټاکل شوی د پراتلونکو څلورو اونیو کې د هیواد په کچه د قابلو د روزنې وویشت پروګرامونه له دغه میتود څخه په استفادې سره عملی شي. د سمنګانو د ولایتي شورا ته کاندیده معصومه حسن د تختونکو یا اختطافچیانو له منګولو څخه خوشې شوه. د وخت خبری آژانس په خبر کې راغلی نوموړي چې څه موده مخکې نامعلومه کسانو تختولی وه په دې وروستیو کې په مرموزه توګه خوشې شوه، خو روغتیایي حالت یې ویل کیږي چې ډېر خراب دی. د سمنګانو جنایي مدیر عبدالرحمن سیغانی ویلي چې معصومه حسن دوآب ولسوالۍ ته د خپل کمپاین په خاطر تللې وه. کله چې بیرته راستنېده په لاره کې نامعلومه کسانو وتښتوله. د دې میرمنې د اختطاف علت تر اوسه معلوم شوی نه دی. په هرات کې د جنکو پر خلاف ګواښ ډېر شوی دی.
د باختر اجنس ته خبر لمخي په دې ورسته یو کې په دغه ولایت کې د ناپیژندل شو کسانو لخوا د چړو په گزارونو د خوندزي زده کوونکي جنکۍ ټپي شوې دي. د هرات امنیت چارواکو و کسان په جنکو د برید په تور نیولې دي او ویلي دي چې د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره یې هر اړخیزې هڅې پیل کړي دي. او وروستی خبر ده چې په دې وروستیو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا میرمن انیسی پوهیار ته د فلورانس نایټنګل مډال ورکړل شو. د باختر اجنس ته خبر لمخې میرمن انیسی پوهیار لومړنۍ افغانه میرمن ده چې د فلورانس نایټنګل مډال یې ترلاسه کړ. د سره صلیب نړیواله کمیټه دغه مډال هغو کسانو ته ورکوي چې د جګړې له قربانیانو سره یې مرسته کړې او د ټپیانو د برسرۍ په لاره کې یې زیاته هڅه او هاند کړې وي.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یووبیا، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باک 2700 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
د انتخاباتو په اړه خپل دستورګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لالارې مشتراولې جي او د ازادي رادیو خبري راپور ستاسو نشرې زموږ.